احمد شیبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې مو هرکلی کوم. لومړی هم خبرونه. ټاکل شوی چې د طالبانو، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران سبا په کابل کې سره وګوري. د پاکستان جیو نیوز د راپور له مخې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی، د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر امرسیال صدراعظم اسحاق دار به د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې او د چین پاکستان د اقتصادي دهلیز پروژې د پراختیا په لارو چارو بحث وکړي. د اګست په پیل کې ټاکل شوې وه چې امیر خان متقی په دې درې اړخیزه غونډه کې د ګډون لپاره پاکستان ته سفر وکړي، خو هغه مهال دا غونډه وروسته له دې لغوه شوه چې څرګنده شوه چې ملګرو ملتونو متقی ته چې نوم یې د بندیزونو په لیست کې دی د سفر اجازه نه ده ورکړې. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت د دوشنبه په ورځ وویل چې د لوګر په محمد اغا ولسوالۍ کې د عینک د مسو د کان د اکتشاف او استخراج تړون د 1500 کلونو په مخه تمدید کړ. په دې ډول د دې کان تړون تر 1540 کلونو پورې وغځول شو. د وزارت ویاند همایون افغان په کابل کې رسنیو ته وویل چې د تړون د تمدیدېدو سره په شرایطو کې څه بدلون نه دی راغلی. دا پروژه ولس کاله مخکې د ام سی سی په نوم یو چینایي شرکت ته سپارل شوې وه، خو تر دې دمه د دې کان د استخراج په چارو کې د پام وړ پرمختګ نه تر سترګو کیږي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت معلوماتو له مخې 212 افغانان چې جرمني یې د کډوالو په توګه د منلو ژمنه کړې وه په زور له پاکستان څخه افغانستان ته شړل شوي دي. د دې وزارت یو ویان پرون په برلین کې وویل چې 450 افغانان په پاکستان کې نیول شوي او د شړلو له خطر سره مخامخ دي. جرمني ویلي چې له پاکستاني چارواکو سره په تماس کې دي تر څو ډاډ ترلاسه شي چې دا کسان د خپلې خاورې څخه نه ایستل کیږي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت تېره اونۍ وویل چې 245 افغانان چې د پاکستاني پولیسو لخوا په کمپونو کې ځای پر ځای شوي وو د دې هڅو په پایله کې خوشي شوي دي. د طالبانو له واکمنۍ وروسته جرمني لسګونه زره افغانان ومنل او اوس هم شاوخوا 2000 افغانان په پاکستان کې ژوند کوي چې جرمني ته د داخلي دښمنۍ ترلاسه کړي دي. د ناتو عمومي منشي مارک روټه وایي د اوکراین لپاره د داسې امنیتي تصمیمونو د برخې بحثونه روان دي لکه د ناتو غړو هیوادونو چې ترلاسه کړي دي. ښاغلي روټه په سپینه ماڼۍ کې د دوشنبه په ورځ د متحده ایالاتو له ولسمشر ډونالډ ترامپ، د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زلنسکي او اروپایي مشرانو سره تر غونډې وروسته فاکس نیوز ته وویل چې واشنګټن د اوکراین لپاره په امنیتي تصمیمونو کې لیوالتیا ښودلې ده چې د ناتو د 15 مادې په څیر به وي. روټه زیاته کړه په هغه څه چې بحث روان دی د ناتو غړیتوب نه دی، خو د ناتو د غړو هیوادو په څیر به دا تصمیم ورکول کیږي چې 15 ماده یې روښانه وي، یعنې د ناتو پر یوه غړي برید د ناتو پر ټولو هیوادونو د برید په معنا دی. زلنسکي تر دې مخکې د ناتو تړون د 15 مادې پر اساس له لویدیځ څخه د مرستې د تصمیمونو غوښتنه کړې وه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیک هلای او احترامات می قبول کئ قدر منو په روز د کون کو زبرشتہ هم خار یو زلبی هم تاسو ټول ته شرق واس وند نن ورځی درسی موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول درنا او قدر من زده کون کې برتروغ او جوړ او صحت مند او سری او د صحت جمع بم پتنوی رونا ګللی زده کون کو لکه څنګه چې زمر تاسو د نن ورځی جغرافیا مضمون اوم ټولګي کتاب دریم لوستئ نه لمن دیم د لوستر پای پر رسره ملتیا او کری او یوسز دکړي خو جو ګللی زده کون کو یو زلبی هم یادونه کوم مخله دین چې زستا لوست پیل کان تاسو ټول درنه زده کون کې باید لخر زنه سره خپل کتاب کتابچه او قلم لري تر څو د نن ورځې لوست په دقت سره ولولي او د لوست مهم نکات په خپل نوٹ کتابچو کې لخر زنه سره نوٹ کړئ. خو جو ګل لیست کون کو وسام د لوست پر لور باندې راګرځو زموږ سره د نن ورځې دریم لوست د ځمکې وضعي حرکت او د هغه پایلې دي. صفحه په کتاب کې له نن سمې څخه پیل به تر 22 سپې پرې قدر منه خو جو زده کون کو زموږ سره د نن ورځې د لوست مهم اهداف یا هغه موضوعګان چې نن ورځ به موږ تاسو باندې بحث پلارو عبارت دی. لومړی د ځمکې وضعي حرکت او د هغه پایلې، دویم د ځمکې انتقالي حرکت. دا هغه دوه مهمې موضوعګانې دي کله مونږ زده کوونکو چې نن ورځ به موږ او تاسو بحث ولرو او اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو کله مونږ زده کوونکو د توجه په هیله یم، هیله مند یم چې یو څه زده کړئ. خوش او قدر منو زکون کو مخکې له دې نه چې موږ او تاسو لوست پیل کړو، لومړی موږ او تاسو په لوست کې څه لرو؟ ولو چې د ځمکې وضعي حرکت او د هغه پایلې څه ته وایي. آیا کله هم تاسو په دې اړوند فکر کړی دی چې د ځمکې وضعي حرکت څخه موږ او تاسو څه نتیجه لاسته راوړو او د هغه څخه څه رامنځته کیږي؟ کله مو هم داسې یو سوال په ذهن کې راګرځېدلی دی؟ که چیرې دغسې یو سوال ستاسو په ذهن کې راګرځېدلی وي، درنو زده کوونکو، راځو د دې سوال ځواب پیدا کړو. خوش او قدر منو زده کوونکو، د ځمکې دغه کوم شکل چې دی پخپله د ځمکې د شکل له جوړښت له مخې څخه ځمکه دوه ډوله مهم حرکتونه سرته رسوي، چې یو حرکت یې پخپله د وضعي حرکت په نامه سره یادیږي او دویم حرکت یې پخپله د ځمکې د انتقالي حرکت په نامه سره یادیږي. د ځمکې وضعي حرکت پخپله په 24 ساعتونو کې د خپل محور پر چاپېره ډول سره په یو بشپړه دوره چې کله دی تیرې کړي، دغه کله چې یو بشپړه دوره دی تیرې کړي، دغه حرکت موږ او تاسو د ځمکې وضعي حرکت ویلی سو، چې دا پخپله د ځمکې وضعي حرکت له نتیجو څخه چې موږ او تاسو ته په لاس راځي هغه خپله شپه او ورځ رامنځته کیږي، چې دغه د شپې او ورځې رامنځته کېدل څخه موږ او تاسو دا نتیجه ترلاسه کوو چې ځمکې یو ډول وضعي حرکت سرته رسولی دی. همدارنګه درنو زده کوونکو، لمر تل په یو طول البلد کې د ختلو په حالت کې او په بل مخالف طول البلد کې د لویدلو په حالت کې وي، نو ځکه دغه ټول طول البلدونو کې شپه او ورځ په پرله پسې ډول سره رامنځته کیږي. خوشحال قدر منو زده کوونکو، د ځمکې دغه کوم شکل چې دی، د ځمکې کره چې ده پخپله د ترول بلدونو 360 درجې لري، چې دغه 360 درجې د 24 ساعتونو په جریان کې د وخت لمر د وړانګو د مخه څخه تیریږي، چې په دغه ډول سره موږ او تاسو داسې ویلی سو چې په یو ساعت کې د لمر وړانګې له دې د مخه څخه چې کله تیر شي نو د ترول بلد درجې 15 درجو ته رسیږي. که چیرې موږ او تاسو خلاص هم ډول سره ووایو چې دغه د ځمکې د ترول بلد ټول 360 درجې موږ تقسیم 24 ساعتونو کې کو، نو دا به مساوي شي 15 سره، نو په 15 درجو سره د شش کېږي مساوي کېږي. دغه طول بلدونه یو درجه په 4 دقیقو کې د لمر له مخې څخه تیریږي، یعنی په 4 دقیقو کې د دې یو درجه د لمر د مخې څخه مکمل یو درجه شته چې لري د په 4 دقیقو کې سر ته رسوي. نو لومړی ختیځ طول بلدونه د لمر له مخې څخه تیریږي او وروسته د هغه څخه لویدیځ طول بلدونه د لمر له مخې څخه تیریږي. نو ځکه موږ داسې ویلی سو چې د ختیځ طول بلدونه وخت نسبت لویدیځ طول بلدونه ته ناوخته وي. که چیرې خلاص ډول سره خواږه زده کوونکو، زه تاسو ته یو مثال درکوم. که چیرې موږ او تاسو د کابل ښار او همدارنګه د دې تر څنګ د مکې معظمې ښار په نظر کې ونیسو، د دې دوو وختونو معلوم کو، د کابل ښار دغه کوم ختیځ طول بلدونه چې دي په 90 درجو کې پراته دي، او د مکې معظمې ښار کوم ختیځ طول بلدونه چې دي هغه په خپله په 24 درجو کې پراته دي. نو د دې دوو د وخت توپیر که چیرې موږ او تاسو معلومو، د دې د معلومولو لپاره ډېر ساده او اسانه دي. لومړی دی په خپل چې دی د دې دوه وختونو ترمنځ توپیر چې دی 1745 د کې دی، دغه 1745 د کې موږ او تاسو څنګه لاسته راوړو؟ مخکې ما تاسو ټول درنو زده کوونکو ته یادونه وکړه چې د کابل ښار د ختیځ طول بلدونه چې دی په خپل 90 درجې دی، دغه 90 درجې موږ او تاسو سره اخلو منفي کوي د 30 درجې څخه، د مکه مازمی ختیځ طول بلدونه څوبه 30 ما، نو موږ او تاسو د 90 څخه 30 منفي کوو. کله چې موږ دا منفي کړو نو دا په مساوي سي په 90 سره، کله چې دا په 90 سره مساوي سو، تاسو اوس هم ټول درنه زده کوئ کولای شئ ماشین حساب را واخلئ، همدغه سي د خپل ځانو سره همدا اوس د 30 زد دي، 90 را واخلئ، د 90 څخه 30 منفي کړئ، ته کله چې تاسو 30 منفي کړئ نو تاسو ته به 90 عدد په لاس راځي، بیا ورسته را ولاړ سي دغه 90 منفي کړئ د څلور څخه. موږ تاسو مخکې ولوستله دغه څلور موږ تاسو څنګه وویل، موږ ول یو درجه چې در په څلور دقیقو کې د لمر له مخې څخه تیریږي، نو دلته چې په څلور دقیقو کې یو درجه د لمر له مخې څخه تیریږي نو موږ دار اخلو 90 درجه په څلور کې ضربو، کله چې په څلور کې ضرب کړل نو دا به مساوي شي په 1/14 سره. دغه 1/14 موږ تاسو اوس کوو د چی څخه منفي کوو؟ د 10 درجو څخه منفي کوو. کله چې موږ د 10 درجو څخه منفي کړل یو دقیقه په خپل 3 ثانیې 10 انسانی د نو د شپته سن یو څخه چې مکله دا من فکر نه دا مساوي سي یو شارش پوش پینزوس، یو شارش پوش پینزوس د کې کې، یعنی یو د یو ساعت تو پوش پینزوس د ریکس مشتشتي د کابل او د مکه مزمه د شهر تر مې ستو پر دي. نو په دې ډول سره موږ ویلای شو د کابل وخت د غرمې نه ورسته یو بجه او پوش پینزوس د کې چوي، نو په دا وخت کې د مکه مزمه وخت به د غرمې 12 بجې اوسېږي. ان شاء الله چې تاسو ټول درنه زکون کې اوس په دې باندې پوسیو اوسېږي. همدارنګ درنو زکونکو کچیر موږ او تاسو همیشه غواړو چې د یو سیمه وخت پیدا کړو، نو موږ او تاسو کولی شو د نقشې څخه په استفاده هغه سیمه تلول بلدونه پیدا کړو او وروسته د هغه څخه د هغې درجو ترمنځ توپیرونه پیدا کړو. نو د دې په واسطه سره موږ او تاسو کولی شو چې د ښارونو ترمنځ کوم وختونه چې دي د هغوی پرتله پیدا کړو. څرنګه چې هره درجه په څلورو دقیقو کې د لمر له مخې څخه تیریږي، نو په همدا اساس سره موږ او تاسو ټوله ویلی شو چې په هغو څلورو دقیقو کې موږ او تاسو د ششکو ضرب ووایو. کله چې مو ضرب کړل، نو په دې توګه سره موږ تاسو کولی شو چې د دوو مختلفو سیمو، د دوو مختلفو ښارونو، د دوو مختلفو هیوادونو ترمنځ د وخت توپیر پیدا کړو. انشاءالله چې درنو زده کوونکو تر دې دم پرې پوه سوي وو، اوسې چې اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو. د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د ځمکې انتقالي حرکت لولو. ډېر ساده او اسانه موضوع ده. د ځمکې انتقالي حرکت څه ته وایي؟ آیا پوهېږئ چې د کال څلور فصلونه د ځمکې د کوم حرکت په پایله کې رامنځته کېږي او څرنګه رامنځته کېږي؟ خوږو او قدرمنو زده کوونکو، د ځمکې انتقالي حرکت په خپله د لمر پر چاپېره ترسره کېږي، یعنې د لمر پر شاوخوا باندې سرته رسول کېږي او دغه حرکت چې دي دوامداره په عمومي ډول سره دا په خپله د مدار پر مخ باندې په بیزوي ډول سره سرته رسول کیږي، یعنی بیزوي شکل سره، کوروي شکل سره نه، یا نه هم د دایروي شکل سره، په بیزوي شکل سره دی سرته رسول کیږي. او د لمر بیزوي یو محراک چې ښکاري دی په خپل ځان کې ځای پر ځای کړی دی. نو له دې کبله څخه د ځمکې واټن لمر څخه په دوبي او ژمي کې توپیر لري. نږدې واټن د چې دی په خپله 1.5 میلیونه کیلومتره دی، او ډېر لیرې واټن چې دی هغه په خپله 1.25 میلیونه کیلومتره دی. نو په دې اساس سره موږ او تاسو ویلی شو چې د ځمکې حرکت پر مدار باندې په یوه ثانیه کې د 10 کیلومترو په چټکوالي سره ترسره کیږي. همدارنګه درنو خوږو زده کوونکو، دغه پسرلی کې چې کله د لمر وړانګې د استوا پر کشه باندې عمود ولګیږي، نو په هماغه وخت کې د وری پر لومړۍ نیټه باندې دغه لمر وړانګې رامنځته کیږي، یعنی څلور فصلونه چې دي په خپله دغه څلور فصلونه چې رامنځته کیږي، دې ته موږ او تاسو چې شوي د ځمکې انتقالي حرکت ویلی شو. پسرلی چې دي په خپله د حمل د میاشتې، یا هم موږ او تاسو د اوري میاشت ورته ویلی شو، په خپله د پسرلی د حمل د میاشتې، یا هم د اوري د میاشتې پر لومړۍ نیټه باندې رامنځته کیږي. نو په دې وخت کې د لمر وړانګې د استوا پر کاشه باندې عمود لګیږي. او همدارنګه د دوبي فصل چې دی په خپله چې موږ تاسو د دوبي موسم ورته ویلی شو، چې دغه موسم په خپله د چنګاښ د میاشتې، یا هم موږ تاسو د سرطان د میاشتې یادونه هم ورته کولی شو، چې د سرطان یا هم د چنګاښ د میاشتې پر لومړۍ نیټه باندې د دوبي فصل رامنځته کیږي، چې دغه وخت کې د لمر وړانګې د سرطان پر دایرې باندې عمود ډول سره ورېږي او د سرطان پر دایرې باندې په عمودي شکل سره ځلیږي. او همدارنګه د میزان د پر لومړۍ نیټه باندې، یا هم د تری پر لومړۍ نیټه باندې زموږ افستاسو د منی موسم رامنځته کیږي، چې د منی موسم نه هم ډیره زیاته هوا توده وي او نه هم هوا ډیره زیاته یخه وي، یعنی معتدله هوا وي. په دغه فصل کې د لمر وړانګې د استوا پر کشه باندې په عمود شکل سره ورېږي، نو دلته د میزان پر لومړۍ نیټه باندې د منی موسم رامنځته کیږي. او همدارنګه درنو خوږو زده کوونکو، د دلوی په لومړۍ نیټه باندې چې موږ تاسو د جدي نیټه ورته ویلی سو، په دې په لومړۍ کې د ژمي فصل رامنځته کیږي، یا هم د ژمي موسم رامنځته کیږي، چې په دې برخه کې د لمر وړانګې د جدي پر دایرې باندې په عمود شکل سره ورېږي. نو دلته دغه څلور فصلونه رامنځته کیږي، یعنې کله چې دغه فصلونه رامنځته کیږي، دلته دغه د لمر وړانګې د استوا پر کشه باندې په عمود شکل سره ورېږي. خو یوازې د جدي په میاشت کې د لمر وړانګې چې دي په خپله پر دایرې باندې چې کله لګیږي، دا په خپله د جدي هم د مرغومی پر لومړۍ نیټه باندې د ژمي پر فصل باندې د چې شکیږي، د لمر وړانګې پر جدي باندې ورېږي. همدارنګه درنو خوږو زده کوونکو، موږ او تاسو که چیرې د دې توپیرونو ته وګورو، د سرطان او جدي کرښو ترمنځ دغه د لمر وړانګو تګ او راتګ دي په خپله د 12 میاشتو په جریان کې ترسره کیږي، چې د دغو 12 میاشتو په جریان کې موږ او تاسو ویلی شو چې په منځني عرض البلدونو کې څلور فصلونه رامنځته کیږي، یا هم څلور موسمونه رامنځته کیږي، چې دغه څلور موسمونه چې دي په خپله یو د پسرلی موسم په نامه سره یادیږي، بل د دوبي موسم په نامه سره یادیږي، بل د منی موسم او بل هم د ژمي موسم په نامه سره یادیږي، چې دا موږ او تاسو په دقیق او روښانه ډول سره لیدلی شو. چې پسرلی موسم کې هوا ډیره تر و تازه او پاکه او شفاف وي، په هغه وخت کې ګلان غوړیږي او نوي موسم سره هوا تبدیلیږي. همدارنګه د دوبي موسم کې، کله چې د دوبي موسم د لمر وړانګې د استوا پر کشه باندې عمود ولګیږي، نو په دغه وخت کې د دوبي موسم رامنځته کیږي، کیږي چې په دغه وخت کې د چنګاښ میاشت یا هم د سرطان میاشت نه په دغه وخت کې هوا یو ډول ګرمه کیږي، ورو ورو د تودوخې درجه زیاتیږي، نو دته موږ او تاسو د دوبي د موسم سره مخامخ کیږو چې د دوبي موسم پخپله د چنګاښ د لومړۍ په نیټه باندې رامنځته کیږي. او همدارنګه د مني موسم چې په دغه وخت کې ګلان رژیږي، همدارنګه دا هغه موسم دی کوم کې چې کوم فصلونه کوم شیان وي، په هغه کې دغه د مني په موسم کې هوا یو ډول معتدله وي، نه ډیره زیاته یخ وي او نه هم ډیره زیاته ګرمه وي. یعنی په دې وخت کې موږ او تاسو ویلی شو چې په کندهار کې د انار موسم وي یا هم په هر څه کې د دې موسم په تبدیلېدو سره موږ او تاسو ته څه کېږي معلومیږي. او همدارنګه د جدي میاشتې پر لومړۍ نیټه چې موږ او تاسو د تل نیټه هم ورته ویلی شو، په دغه وخت کې موږ او تاسو ژمي موسم رامنځته کیږي چې د ژمي په موسم کې هوا ډیره زیاته یخ وي او د یخ موسم وي. نو دلته موږ او تاسو د دغو موسمونو په تبدیل سره موږ او تاسو په دې سره په واضح ډول سره پوهیږو چې دغه د ځمکې انتقالي حرکت ویل کیږي. د ځمکې وضعي حرکت موږ په څه سره پوهیدلو؟ د ځمکې وضعي حرکت چې وو هغه خپل د شپې او ورځې راتګ و. چې دلته موږ او تاسو پوهیدلو چې ځمکې وضعي حرکت سرته رسي، خو انتقالي حرکت بیا په دې ډول سره دي چې موسم تغیر کوي، یعنې پسرلی، دوبی، منی او ژمی راځي. نو دلته موږ او تاسو په دې باندې پوهیږو چې د ځمکې وضعي حرکت د شپې او ورځې تغیر ته ویل کیږي، او د ځمکې انتقالي حرکت چې دي په خپل د موسمونو ترمنځ توپیر دي، یعنی یو ځل پسرلی وي، بیا دوبی وي، بیا منی او بیا ژمی وي. نو دې ته د ځمکې انتقالي حرکت ویل کیږي. هیله من د درنو زده کوونکو تر دې دم پرې پوه سوي واوسېږي او یو څه مو اخیستي واوسېږي. اوس هم راځو درنو زده کوونکو د لوست راتلونکې برخې ته. د لوست په دې برخه کې موږ تاسو پوښتنې لرو. تاسو ټول درنه زده کوونکي به همدا پوښتنې په خپلو کتابچو کې له ځانو سره نوټ کوئ او وروسته به هرې پوښتنې ته په خپلو کتابچو کې ځواب وایاست. راځو درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لومړنۍ پوښتنه: د ارکتیک دایره د ځمکې په کومه برخه کې موقعیت لري؟ دوم، د سرطان دایره څه اهمیت لري؟ دریم، د پسرلي اعتدل څه دي؟ او څلورم، د دوبی لمریز انقلاب څه وخت رامنځته کیږي؟ تاسو ټول درنه زده کوونکي په همدغو پوښتنو ته ځواب وایاست. نور نو ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسیږي. له من د یو څه پوسیو اوسېږي تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه چوپړ کې حاضرېږم. د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات مې قبول کړئ. کدر مونږ غوړلی زکون کو زبرش نه غوړم فار یو زلمې هم تاسو ټول ته شاغ واسمم. د اتم ټولګي جغرافي مزمن درې بلسته. هله من دیم چې تاسو ټول کدر مونږ غوړلی زکون کې برات روغ جوړ او صحت مند او سړي او د صحت جامې وبم پتن می تر نو زکون کو د چیز مرسته سو د نن ورځې لوست درې بلسته. هله د چې د تیر ورځې لوستنه وبم په پراو د کې ټول سره زکړی وو سړي او نو لوسته امادګي ولري. کدر مونږ زکون کو زمرسته سو د نن ورځې نو لوست درې بلسته چې د اروپا د سمندر کې هم بهیر په حق له سپوهیږي. کتاب صفاله د لسمه نه پیل به تر شلمې سپېپري. هم درنګ کدر مونږ غوړلې ځکون کوز مرسته سدرن ورځې د لوس درسي اهداف عبارت دی. له لومړی تا اروپا د سمندرګي یعنی بهیر په حق له سپوهیږي. دو، د اروپا د لوی وچې د خلیجونو په حق له سپوهیږي. دریم، د اروپا لوی وچې څنګه اقلیم لري. دا هغه درې مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به پر معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو کدر مونږ غوړلې ځکون کو د پرته او جوړ دکات په هیله ما هیله ده چې د لوست تر پای پورې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. کدر مونږ غوړلې ځکون کو د لوست په پای په شوبو کې موږ تاسو د اروپا د سمندرګي یا هم بهیرو په حق له سپوهیږي معلومات لاسته راوړو. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو، وروسته له آسیا څخه اروپا لوی وچه ده چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې معلومات ترلاسه کړو. کدر مونږ غوړلې ځکون کو د اروپا د لوی وچې ډیر لوی سمندرګي چې دی د مدیترانه سمندرګي دی چې د خپل ځانګړي موقعیت له امله پر د درې لوی وچو آسیا، اروپا او افریقا ترمنځ موقعیت لري. یعنی مدیترانه سمندرګي یو له هغو سمندرګیو جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې ډیر زیات ځانګړي موقعیت لري چې په دې کې د درې لوی وچو ترمنځ موقعیت لري چې د هغو جملو څخه په خپل آسیا لوی وچه ده، اروپا لوی وچه او افریقا لوی وچه ده چې دوی درې لوی وچو ترمنځ موقعیت لري. ټول کال درنو زده کوونکو د بیړیو چلولو وړ دي او د سویس کانال په کیندلو سره د دې سمندرګي د اتلانتیک سمندر د هند له سمندر سره نښلوي او د نړۍ د سویس سوداګریزو مالونو ډیره برخه له دې لارې سره لیږدول کیږي. هم چې نن د دې تر څنګ درنو غوړلې سکون کو د جبل طارق لږې وږي ابناوي د مدیترانه سمندرګي د اتلانتیک له سمندر سره نښلوي او یو د بل سره ورته ارتباط ورکوي. د د دې څنګ درنو قدرمنو زده کوونکو د مدیترانی سمندرګي غاړي ډیر وتلی او نن وتلی دی. نه د دې غاړي چې دی وتلی او نن وتلی دی، به خوڅخه شته نن وتلی دی او بل خوڅخه وتلی دی، چې دې سمندرګي ټول ټاپو ټاپوګان او ټاپوزمی په بل بل برخو باندې ویشل شوې دي. یعنی دغه سمندرګي شې پر څو بل بل برخو باندې ویشل شوې دي. ټاپوګان یا هم کومي ټاپوزمی چې دي په مختلفو برخو سره تقسیم شوې دي، او هر یوې د بل سمندرګي په نامه سره دي. دې هر برخه چې ده په مختلف سره یادول سوې ده. لکه درنو زده کوونکو، د اندراتیک برخه چې ده، د ترنین برخه ده، د اژا او د سینور سمندرګي دي چې د دارل دانیل په نامه سره یادیږي. منځنی شکل اوږده ابنای د مدیترانی سمندرګي، د مرمره کوچني سمندرګي او د باسپورس ابنا د مرمر د مرمره سمندرګي له تور سمندرګي سره نښلوي چې ځانګړي اقتصادي او ستراتیژیک ارزښت لري، او دا د اروپایي لوچ لپاره یو اقتصادي ارزښت لرونکو سمندرګیو له جملو څخه شمېرل کیږي. د دې تر څنګ که درمونه وګورل زده کوونکو، په دې برخه کې موږ او تاسو لولو چې د انګلستان او فرانسې د هیوادونو ترمنځ د مانشین سمندرګۍ یا هم د انګلیش چینل پروت دی، چې د لویدیځ او جنوبي اروپا او د افریقا د لویې وچې ترمنځ د وړلو او راوړلو لویه لاره جوړه کړې ده. یعنې هغه سوداګریز مالونه یا هم هغه تولیدات چې هغه صادرات او واردات چې دي، د دغو ترمنځ لاره برابره کړې ده، چې تر څو دغه مانشین سمندرګي چې دي د لویدیځې او جنوبي اروپا او افریقا د لویې وچې ترمنځ یې د وړلو او راوړلو لویه لاره چمتو کړې ده. دغه مانشین د سمندرګي په شمال کې درنو زده کوونکو د شمالي سمندرګۍ پروت دی، چې د اتلانتیک د سمندر یوه برخه ګڼل کیږي. ژورتیا یې درنو زده کوونکو لږ او د لږ ده. یعنی د دې ژورتیا چې ده، چې څومره ژور دي، د دې ژورتیا چې ده په کم اندازه سره ده. مګر د کبانو د ښکار، د بیړیو چلولو او د نفتو او طبیعي ګاز د رایستنې لپاره یې ښه چاپریال چمتو کړی دی، او په دې چاپریال کې ترې په پوره توګه استفاده کیږي. هم چې نن خوږه وګړه لیز زده کوونکو، د دې تر څنګ بل چې دی د ناروې سمندرګۍ هم لږ ژورتیا لري. یعنی ژورتیا یې زیاته نه ده، په زیاته کچه سره نه ده، ژورتیا یې لږ ده. خو مګر د کبانو د روزنې لپاره ښه چاپریال چمتو کړی دی، او د بلانتیک سمندرګي د سکاندونیا د چاپو وزمې په ختیځ او جنوب کې موقعیت لري، او د بیړیو چلولو وړ دی. یعنی په دې کې بیړی د بیړیو څخه مطلب زموږ ستاسو د کښتۍ دي، کوم چې په سمندر کې خلک ترې استفاده کوي. د اروپا شمالي سمندرګي لکه د بارنتانس سره لدی چې د شمالي منجمعیت سمندرګي ته نږدې پروت دی، یا هم موقعیت لري. د کال په اوږدو کې کنګل وي، یعنی یخ وي، یخ شکل لري. خو د ګلف ستریم د تود بهیر له عمله څخه، دغه کوم تودوالي بهیر چې ورباندې راځي، له دې عمل څخه د بیړیو چړولو وړ دی. په ناروې کې درنو زده کوونکو، د تندرهیم دی او برګین دی بندرونه دی، چې او د دې تر څنګ د روسیې ارخانګنستک بندر دی، چې په دې حوزه کې یوازې د بیړیو چلولو بندر دی. او دغه د یادولو وړ دی، ځکه چې دا په دغه برخه کې له مهمو بندرونو له جملو څخه شمېرل کیږي. ترنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ او تاسو د اروپا د لویې وچې د بهیرو یا هم سمندرګیو په هکله معلومات لاسته راوړل. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې موږ او تاسو د اروپا د لویې وچې د خلیجونو په هکله معلومات لاسته راوړو. لومړی موږ او تاسو خلیج پیژنو، چې خلیج څه ته وایي. په تیر لوست کې موږ او تاسو جهیلونه وپیژندل، په دې لوست کې به موږ او تاسو خلیج خو زده کوونکو، لکه څرنګه چې موږ او تاسو پوهیږو، چې جهیلونه هغه ولاړ اوبو ته ویل کیږي کوم چې څلورو خواو ته یې وچه اوسېږي او په منځ کې اوبه اوسېږي، دې ته جهیل ویل کیږي. خو برعلاوه خلیج به هغو ولاړ اوبو ته ویل کیږي چې دریو خواو ته یې وچه اوسېږي او منځ کې اوبه اوسېږي، دې ته خلیج ویل کیږي. نو ویلی سو چې د اروپا د لویې وچې ځانګړي موقعیت لرلو سره، چې اروپا ځانګړي موقعیت لري، د شمالي کنګل سمندر، د اتلانتیک سمندر او د مدیتراني سمندرګي سمندرګي ترمنځ د ترپوزمې په بڼه د بلانتیک سمندرګي موقعیت د وچې په دننه کې ډېر خلیجونه ترمنځ راتګ سبب شوی دی، او په دغه لویې وچې کې زیات شمېر خلیجونه موجود دي، چې خلیج موږ تاسو وپېژندئ چې دریو خواو ته یې وچې اوسېږي او منځ کې اوبه اوسېږي، دې ته خلیج ویل کیږي. خوشاو قدرمون زده کوونکو، لویو او ژورو خلیجونو د بندرونو جوړونې ته طبیعي شرایط برابر کړي دي، ځکه له همدې لارې بیړۍ چلولو ساحلو ته نږدې کیږي او له سمندري قوې سپو څخه ژغورل کیږي، چې دغه برخه کې ډېر زیات مهم ارزښت لري. د بارولو او خالی کولو لپاره پر وخت لري او په لنګر اچولو کې اسانتیاوي رامنځته کړي. یعنې کله چې کوم سوداګر ان چې دي کوم صادرات او واردات چې دي د یو هیواد څخه بل هیواد ته انتقالوي، له یوې سیمې څخه بلې سیمې ته انتقالوي، نو دغه خلیجونه د ښه کوالټي لري او په دغه کې د ښه اسانتیا برابر کړی د دوی کولی شي چې بار په اسانتیا سره خالي کړي او همچنان بیرته دغه کوم بار چې دي په دغه کشتي بیرته په اسانۍ سره اېښولی شي. هغه ساحلي هیوادونه چې د ډول شرایط ولري درنو زده کوونکو په طبیعي توګه له اضافي لګښتونو پرته د بندرونو جوړونو لپاره ورڅخه ګټه اخیستل کېږي. یعنې دوی دې ته مجبور نه دي چې دوی نور بندرونه جوړ کړي، ځکه دوی خپل ځانو ته بندرونه لري. خو هغه ساحلي هیوادونه چې دا ډول خلیجونه ښه شرایط نه لري د بندر جوړونې لپاره ډېر لګښتونو ته اړتیا لري او دوی مجبور مکلف دي تر څو لګښت وکړي او دا ډول بندرونه جوړ کړي. د دې ترڅنګ قدرمنو ګلالي زده کوونکو د اروپا د صنعتي هیوادونو د پرمختګ یو علت هم نړیوالو اوبو ته لاسرسی او د بیړیو چلولو بې شمېره خلیجونه موجودیت دي. یعنې په اروپا لویه وچه کې کوم صنعتي پرمختګ چې راغلی دی د دې یوازنی یو علت چې دی هغه دا دی چې دوی زیات شمېر خلیجونه لري او دوی اوبو ته لاسرسی لري. نو په همدې عمله څخه د اروپا لویه وچه د صنعتي هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې په دې برخه کې ستر پرمختګ کړی دی. له هغې لارې کولی شي چې له سلو څخه زیاتې ساحلي هیوادونو سره سوداګریزې اړیکې ټینګې کړي. یعنې د خلیجونو له لارې څخه دوی کولی شي چې له سلو څخه زیات شمېر هیوادونو نورو سره اړیکه ټینګه کړي، د هغوی سره ارتباط ولري. کوچني خلیجونه هم ډېر خوراکي مواد او لوژو ژور او نسبتا ارام اوبو په درلودلو سره د سمندر ډول ډول ژوو د روزنې لپاره ښه شرایط برابر کړي دي او په دې کې بېلابېل حیوانات روزل کېږي. له همدې کبله څخه درنو زده کوونکو د خلیجونو د کبانو د ښکار او تر اوبو لاندې د ځمکې یا هم د کاني زیرمو د پلټنو لپاره په ځانګړي ډول د نفت او طبیعي ګازونو له پلوه ډېر زیات ارزښت لري، خو د لویو بیړیو د چلونې لپاره ورڅخه ګټه نه اخیستل کېږي، ځکه دوی ساحه چې ده کمه ده. نو خوږه او ګلالي زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ او تاسو د اروپا د لویې وچې د خلیجونو د په هکله معلومات لاسته راوړل. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ او تاسو د اروپا د لویې وچې د اقلیم په هکله معلومات لاسته راوړو. خوږه او قدر منو زده کوونکو، د اروپا لویې وچې اقلیم په څو علتونو د هغې وچې په پرتله چې په ورته جغرافي ارض البلدونو کې موقعیت لري معتدل دي. یعنې په دغه اروپا لویې وچې کوم اقلیم چې دي زیات شمېر علتونو په پرتله چې نور هیوادونه هم په دې لویې وچې کې موقعیت لري، د هغو نورو ټولو جغرافي ارض البلدونو د موقعیت په پرتله سره د دې اقلیم چې دي معتدل دي. یعنې نه هم یخ دي او نه هم ګرم دي. له همدې امله څخه درنو زده کوونکو، وچ او تاوده بې بارانونه او په ختیځه برخه کې زیات تیز بارانونه نه پکښې لیدل کېږي، یعنې زیاته کچه سره اورښت نه پکښې لیدل کېږي. دغه اورښت چې دي په معتدله بڼه سره وي. د اروپا د لویې وچې په معتدله سیمه کې موقعیت لري چې مخکې هم ورته تاسو وویل چې معتدله سیمه څخه هم ستاسو مطلب څه دی چې نه ګرمې وي او نه هم یخ وي. نو اروپا لویه وچه یا هم د اروپا برازیم چې دی په خپله په معتدله سیمه کې موقعیت لري او لږ برخه یې په قطبي سیمه کې پرته ده. یعنې زیاته برخه چې ده په خپله په معتدله سیمه کې ده، خو لږ برخه یې په قطبي سیمه کې پرته ده. د دې وچې له دریو خواوو، یعنی شمال، جنوب او لویدیز خواوو اوبو چاپیر شوی ده. یعنی د دریو خواوو څخه دغه لویه وچه په اوبو نمبر شاخوا سره راچپیره شوی ده، خو یوه خوا چې ده پر وچ پورې مربوط ده. له دې امله څخه درنو زده کوونکو، ټول اروپا د پرا مربوطې یا هم لندبلې هوا څخه اغېزمنه کېږي. دا چې د دې درې خواوې چې دي اوبو نیولې دي، نو هم دا لامید ګرځېدلی دی درنو زده کوونکو چې دغه لویه وچه د لندبلې هوا لرونکې لویې وچې له جملو څخه شمېرل کېږي. د اروپا لویې وچې غرونه دومره لوړ نه دي چې موږ تاسو وایو چې د دې غرونه زیات شمېر لوړ دي، چې د اروپا د نننۍ برخې ته د اطلس سمندر او د مدیترانۍ سمندرګي د لندبل د ننوتلو خوند وګرځي. نو دغه غرونه نسي کولای چې د دې د خوند لامل شي. څلورم علت چې دی درنو زده کوونکو، د ګلف ستریم یا هم د سمندري تود او اوبو بهیر د اشتوالي دي چې د اروپا له لویدیځو برخو څخه تیریږي او د اروپا د دې برخې د هیوادونو اقلیم د متدل کېدو سبب کیږي. او د اروپا لوی وچې اقلیم په عمومي توګه سره درنو زده کوونکو پر څلور لوی اقلیمي سیمو باندې ویشل شوی دی، چې نن ورځ به مورو تاسو هر برخه ولول چې د هغو جملو څخه درنو ځکونکو لومړنۍ چې دي جنوبي مدیترانه سیمې دي او دویم هم درنو ځکونکو هغه د اتلانتیک سمندرګي ګاونډي سیمې دي چې دغه سیمې په خپل د انګلستان او ایرلند هیوادونو پکې شامل دي او د اتلانتیک سمندرګي په سیمه کې هم شهرت لري. د دې سیمو هوا په ژمي او اوړي کې معتدله او ملایمه ده، څرنګه چې نوموړي سیمې د اتلانتیک سمندر د بادونو او د وړلو په پرتله دي نو ډېر لمدبل لري او د اروپا ډېر برنۍ سیمه ګڼل کیږي، ځکه په نورو ټولو موسمونو کې په ځانګړي ډول په ژمي کې ډېر بارانونه پکښې اوري او د کال په زیات وختونو پکښې ورځې لړۍ موجودې وي. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو دریم چې دي په خپله مرکزی وچې همبري برخه ده او څلورم په خپله شمالي قطبي برخه دي چې دا د اروپا د لویې وچې د اقلیمونو څخه بحث کوي. همچنان درنو زده کوونکو تاسو کولی شئ په کتاب کې د دې په باره کې مکمل معلومات ولولئ. درنو زده کوونکو د دې تر څنګ مدیترانې اروپا چې دا سیمې د سړو او تودو بادونو پر لوري باندې پرتې دي چې په اوړي کې تاوده او وچ بادونه لري چې د افریقا د لویې وچې صحرایي لوري رالګېږي او اوبه په ژمي کې ساړه بادونه چې د الته غرونو لخوا څخه رالګېږي دا سیمې اغېزمنې کوي. نو درنو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې د لوست تر دې ځای پورې اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې پوښتنو برخه ده. تاسو ټول قدرمن زده کوونکي به دغه پوښتنې په خپلو کتابچو کې له ځانو سره نوټ کوئ او هرې پوښتنې ته به مطابق ځواب پیدا کوئ. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال، د اروپا د لویې وچې په شمال کې کوم سمندرګۍ پروت دی؟ نوم یې ولیکئ. دویم سوال درنو زده کوونکو، د اروپا د لویې وچې د جنوبي لویو خلیجونو نومونه واخلئ، یعنې اروپا لویې وچې کې جنوبي کوم خلیجونه موجود دي. دریم سوال درنو زده کوونکو، کوم خلیجونه په طبیعي توګه بندري تاسیساتو جوړونې ته برابر دي او ولې؟ نو تاسو ټول قدرمن زده کوونکي به همدغو درو سوالونو ته ځوابونه ورکوئ. نور نو ستاسو د ټولو قدرمنو او خوږو زده کوونکو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکهی له احترامات مې قبول کړئ. قدرمنه او ګلالۍ سکون کو زه برېښنا غفار یو ځل بیا هم تاسو ټول ته شرافت وایم. دا نه هم ټولګي جغرافیا مزمن درې بلوسته. هله دې تاسو ټول قدرمنه او ګلالۍ سکون کو برا تر وغو جوړو صحت مند او سړي او د صحت جامې بوم پتن می درنو سکون کو داسې مر تاسو د نه هم ټولګي جغرافیا مزمن درې بلوسته. نو هله دې تاسو ټول قدرمنه سکون کله خپل زنا سر خپل کتاب کتابچا او قلمونه ولري تر څو وکولای شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لزارن سره نوٹ کړئ. خوشو ګلالۍ زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست په لومړني فصل کې د خلیجونو په هکله دی. لکه څرنګه چې موږ تاسو په تیرو لوستونو کې د افریقا د لویې وچې د کانګو حوزې په هکله، د نایجر سیند، د زمبی سیند، د سینګال سیند او همچنان د دې تر څنګ موږ تاسو د افریقا د لویې وچې د جهیلونو او سمندرګیو په هکله معلومات ولوستل، نو نن ورځ به موږ تاسو په نوي لوست کې د افریقا د لویې وچې د خلیجونو په هکله معلومات لاسته راوړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو ګلالۍ زده کوونکو د پوره توجه او دقت په هیله یم. هیله ده چې د لوست تر پایه پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو او ګلالۍ زده کوونکو اوس هم د خپل نوي لوست پر لور باندې راګرځو. لکه څرنګه چې مې مخکې یادونه وکړه، زموږ ستاسو د نن ورځې نوي لوست د خلیجونو په هکله دی، یعنې د افریقا د لویې وچې د خلیجونو په هکله به موږ او تاسو معلومات لاسته راوړو. د لوست د پیل په شبو کې لومړی موږ او تاسو د خلیج له کلمې سره آشنا کېږو. لکه څرنګه چې په تېر ټولګي کې هم د دې کلمې سره آشنا شوي، خو یو ځل بیا هم خلیج په صحیح او درست ډول سره پیژنو. خوشو قدرمنو زده کوونکو، همیشه دا یو خبر په یاد ساتئ چې خلیج هغه ولاړو اوبو ته ویل کېږي چې دریو خواوو ته وچې اوسېږي او په منځ کې اوبه اوسېږي، دې ته خلیج ویل کېږي. یعنې درې خوا یې باید وچې اوسېږي او په منځ کې اوبه، دې ته خلیج ویل کېږي. موږ او تاسو په تېرو ټولګي کې همچنان په تېر لوست کې موږ او تاسو د جهیل په هکله ولوستل چې جهیل هغه ولاړو اوبو ته ویل کېدل چې څلورو خواوو ته وچې اوسېږي او په منځ کې اوبه، یعنې د څلورو خواوو څخه باید چاپېره وچې اوسېږي او بیا وروسته په منځ کې باید چې اوسېږي اوبه اوسېږي، دې ته جهیل ویل کېږي. نو د خلیج او د جهیل ترمنځ یوازنی تفاوت چې دی همدا دی، د جهیل څلورو خواوو ته وچې وي خو د خلیج بیا درې خواوو ته وچې وي. نو راځو قدر منو زده کوونکو ولولو چې افریقا لویه وچه څومره خلیجونه لري او څومره د خلیجونو څخه ډکه لویه وچه ده. خو راځو قدر منو زده کوونکو د افریقا زیات شمیر غاړي چې دي وتلي دي نو وتلي او ننوتلي برخې لري، نو په همدې خاطر سره افریقا لویه وچه په خپل ځان کې زیات شمیر خلیجونه نه لري. د افریقا د لویې وچې خلیجونه چې دي په کمه اندازه سره دي چې د هغو له اندازو له جملو څخه لومړنی خلیج چې په افریقا لویه وچه کې موجود دي هغه د ادان خلیج دی، چې دا خلیج چې دي د دغې لویې وچې په شمالي ختیځ کې د آسیا د لویې وچې په یوه برخه ګڼل کیږي چې د آسیا د لویې وچې سره موقعیت لري. دویم خلیج یې پخپله د فول خلیج دی، دریم خلیج یې د سویس خلیج دی، د سوریم خلیج دی، بمبا خلیج دی، سیدرا خلیج دی، کپس خلیج دی، تونس خلیج دی، او هم چنان د دې تر څنګ د افریقا د لویې وچې د شمالي خلیجونه هم عبارت دي له ګینی خلیج څخه، د ولویس خلیج څخه، د لودریستس خلیج څخه او د سنتا او هالند خلیجونه څخه عبارت دي، کوم چې د افریقا د لویې وچې په اقتصادي جغرافیه کې لستر او اهمیت لرونکو خلیجونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې په دې برخه کې ترې ستر استفاده کیږي. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پرې موږ تاسو د افریقا د لویې وچې د سترو او مشهورو خلیجونو د په هکله معلومات ولوستل، او هم چې نن په دې باندې پوه شولو چې افریقا لویه وچه په غاړو کې د وتلو او نړیوالو برخو د نشتوالي له امله څخه زیات شمېر خلیجونه نه لري، چې ځینې شمېر خلیجونو نمونې موږ تاسو نن ورځ په لوست کې ولوستل. اوس هم د لوست دې برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د افریقا د لویې وچې د اقلیم اړوند بحث کړو. خوشو قدر منو زده کوونکو، افریقا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د خپل موقعیت له سببه څخه، کوم موقعیت، کوم جغرافیایي موقعیت چې دا لري په خپل ځان کې، د ځمکې پر کرې باندې چې کوم موقعیت دا لري، دغه افریقا لویه وچه د نړۍ تر ټولو تودو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي. یعنی یوازنۍ هغه لویه وچه ده چې زیاته برخه یې د لمر د وړانګو په واسطه سره محاصره شوې ده، ځکه دغه لویه وچه چې ده د استوا کشې ته ډېره زیاته نږدې ده. او استوا کشه خو موږ تاسو په اووم ټولګي کې لوستلي وه چې د استوا پر کشه باندې چې کوم هېوادونه چې استوا کشې ته نږدې اوسېږي، د هغو هېوادونو باندې د لمر وړانګې په مستقیم ډول سره اغیزه کوي، او هغه هېوادونو هوا یا هم آب و هوا چې ده د هغوی اقلیم چې دي ډېر زیات ګرم دي. نو افریقا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې د استوایي سیمو کې موقعیت لري، او د دې سیمې اقلیم ډېر تود او سوځوونکی دی. او د افریقا لویه وچه کې زیات شمیر وچې دشتونه سته چې دغه دشتونه د دې لامل ګرځېدلی دي چې په دغو سیمو کې یې زیاته تودوخه رامنځته کړې ده، ځکه دغه سیمه چې ده یا هم دغه لویه وچه چې ده د استوا د کژې سره نږدې موقعیت لري. نو موږ ویلی شو چې استوا لویه وچه د افریقا لویه وچه چې ده هغه په خپله یو له تودو او ګرمو اقلیم لرونکو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي. همچنان درنو قدر منو زده کوونکو، افریقا لویه وچه په خپل ځان کې مختلفې اقلیمي سیمې لري چې هر اقلیمي سیمه به یې نن ورځ موږ تاسو په لوست کې وپیژنو. افریقا لویه وچه په خپل اقلیمي پلوه څخه پر څو مختلفو برخو باندې ویشل شوې ده، چې لومړنۍ برخه یې په خپله استوایي ځنګلونو د سیمې اقلیم دي، یعنې د استوا کشې ته چې نږدې کوم ځنګلونه دي د هغو اقلیمي سیمې دي. دغه سیمې چې دي درنو زده کوونکو همیشه ډېر تود او باراني آب و هوا او اقلیم لري، ځکه په دغو سیمو کې چې دي د استوا کشې ته نږدې دي، نو له همدې امله څخه په دوی کې هوا هم ډېره زیاته ګرمه وي او باراني سیمې دي چې آب و هوا یې له زیاتې تودوخې درجې سره مخامخ ده. دویم هم د سوانا د استوایه لاندی ساحیه یا هم اقلیم دی، کوم چې دغه ساحیه د استوایي ځنګلونو د شمال او سویل ساحیه سره موقعیت لري. دغه په سویل کې تر زمبیا او په شمال کې بیا در مرکزی افریقا، نایجیریا او د مالی سویل په برخه کې په خپل ځان کې نیولې دي، او د دغو سیمو اقلیم چې دي نسبتا استوایي ځنګلونو د سیمې اقلیم ته لږ څه نرم دي. همچنان قدر مونږ وګللی زده کوونکو، د افریقا د لویې وچې دریم اقلیمي سیمې چې دي هغه په خپله د ستاپ د ساحې اقلیمي سیمې دي. دغه سیمې چې دي اقلیم په دغو سیمو کې د افریقا په شمال کې د پتري په څېر د ختیځ څخه لویدیځ لوري ته غځېدلې دي، او د دغو سیمو اقلیم چې دي درنو زده کوونکو عموما مالداري او کرنې ته همچنان سرځایونو ته برابر دي. په دغه سیمې چې دي د استوا لاندې سیمو سره موقعیت لري چې د ستاپ د سیمې نسبتا معتدل تود او برانی هوا لري. یعنی دغه سیمه چې دي نسبتا استوایی اقلیم لرونکو سیمو ته چې دي معتدله هوا لري، یعنی د هغو په سیر زیاته ګرمه هوا نه ده. په دغه سیمو هوا چې ده یو څه نسبتا هغوی ته لږ څه معتدله ده، هوا یې ډېره زیاته ګرمه نه ده. او همچنان د دې ترڅنګ دغه سیمه چې دي باراني اورښت لرونکي آب هوا یې هم اقلیم لرونکو سیمو له جملو څخه شمیرل کیږي. د دې ترڅنګ درنو او قدرمنو زده کوونکو، څلورم اقلیم چې دی هغه په خپل د افریقا د لوی وچې د صحرایي اقلیم په نامه سره یادیږي، چې دغه اقلیم له نامه څخه معلومیږي چې دغه اقلیم د افریقا د برازیل په شمال کې ډیره پراخه لویه وچه نیولې ده چې ټوله لویه صحرا پکې شاملیږي. یعنی په نړۍ کې تر ټولو لویه صحرا چې ده هغه هم دغه د افریقا د لوی وچې د صحرایي سیمو اقلیم لرونکي سیمه ده، کوم چې په دغه سیمو کې د دغې سیمې اقلیم چې دی ډېر زیات وچ او صحرایي اقلیم دی. او اورښت په دې سیمو کې یعنی باران واورې او داسې نور اورښت دی، دا په دغو سیمو کې په کمه اندازه سره دی، په زیاته کچه سره نه دی. نو دغه سیمو ته موږ او تاسو د صحرایي سیمو اقلیم ویلی سو چې د لویې وچې کې صحرایي چې ډېر زیاته سیمه چې راځي هغه په خپله د سودان او مصر څخه پیل بیا تر موتیانا تر اخیره پورې برخې نیولې دي، چې دا د نړۍ تر ټولو لویو صحرایي سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي چې لومړنۍ برخه یې هم په لومړنۍ درجه کې راځي. همچنان درنو قدرمنو زده کوونکو، پنځم مدیترانایي سیمې اقلیم دی چې دا هم موږ تاسو په تیرو ټولګیو کې لوستلي وو چې مدیترانایي اقلیم هغه اقلیم ته ویل کیږي کوم چې د سرطان او جدي پرکاشه باندې دوه ځلې د لمر وړانګې چش کیږي واردېږي. نو موږ ویلی سو چې مدیترانایي اقلیم په افریقا لویه وچې په شمالي ساحلي غاړو کې د شمالي کومې ساحلي غاړې چې دي دغه په مدیترانایي اقلیم کې شاملې دي. همچندان د دې ترڅنګ د اسکندریا څخه تر مارکیش سواحل پورې دغه کومې سیمې چې دي دغه ځول شوي دي، او د دې سیمو پیداوارې چې دي انګور، نارنج، ګنۍ او داسې نور دي. چې دغه سیمې چې دي سم اقلیم دي، یعنی د دغو سیمو اقلیم چې دي تود دي، خو بیا هم په دغو سیمو کې رنګارنګ میوې او رنګارنګ د نباتات راشنه کیږي چې د هغو له مشهورو نباتاتو له جملو څخه چې په دغه موسم کې موږ تاسو ترلاسه کوو هغه په خپله د سترس د کورنۍ میوې دي، لکه ګنۍ دي، نارنج دي، مالټه ده، لیمو دي، سنترا ده، خرما او ګنۍ شي بیا دي. همچنان خو د افریقا په لوی وچ کې بیا جنوبي افریقا کې بیا مدیترانایي اقلیم د هغې د سویل ختیځ برخې په نظر کې نیولې دي چې د لوتسرا کوچنی هیواد او سویلی افریقا جنوب ختیځ برخې پکې شامل دي. سربیره پر دې باندې درنو زده کوونکو، د جنوبي افریقا د هیواد پلازمینه او مهم بندر کیپ ټاون هم مدیترانایي اقلیم له جملو څخه شمیرل کیږي، کوم چې ستر اهمیت لرونکي دي. نو درنو قدرمنو زده کوونکو، تر دې دمه پرې موږ تاسو د افریقا د لوی وچې د خلیجونو همچنان د دې ترڅنګ د اقلیم او اقلیمي سیمو په هکله معلومات ولوستله. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کې موږ تاسو په لنډ ډول سره د افریقا د لوی وچې په هکله چې نن ورځ موږ کوم معلومات لوستلي وو هغه به په لنډ ډول سره بیان کړو. لومړنی زموږ ستاسو هدف له چی څخه وو؟ لومړی موږ ستاسو هدف د دې څخه وو چې د افریقا لویه وچه څومره خلیجونه لري او څه ډول سیمو له جملو څخه ده. دا چې موږ تاسو نن ورځ په لوست کې ولوستله، افریقا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې په غاړه کې د وتلو او ننوتلو برخو د نشتوالي له امله څخه زیات شمېر خلیجونه پکې کې نشته. د افریقا د لویې وچې مهم خلیجونه چې وو هغه پخپله د عدن خلیج وو، د فول خلیج وو، د سویس خلیج وو، د افریقا د شمالي خلیجونه چې بیا پخپله عبارت و د سولم خلیجونه څخه و، بمبا خلیجونه څخه و، سیدرا خلیجونه و، کپس خلیجونه و، او همچنان د تونس خلیج دی چې دا د افریقا په شمال کې موقعیت لري او مدیترانی سمندرګي ته نږدې دی. همچنان بله برخه چې و موږ تاسو د افریقا د اقلیم په حق ولوستله، دا چې موږ تاسو ټول وپوهېدلو افریقا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې د استوا کرښې ته نږدې موقعیت لري، او له همدې امله څخه افریقا لویه وچه یو له تود اقلیم لرونکو سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي. او همچنان موږ تاسو مختلف اقلیمي سیمې ولوستلې چې د هغو له جملو څخه یو په خپله د افریقا د لویې وچې لومړنۍ اقلیمي سیمه چې وه هغه په خپله استوایي ځنګلونه د سیمې اقلیم و، دویم د سوانا د استوا لاندې ساحې اقلیم و، دریم د سب د ساحه اقلیمو څلرم صحرایي سیمه اقلیمو پنځم مدیترنایي سیمه اقلیمو چې د له مهمو اقلیمي سیمو له جملو څخه شمېرل کېده. نو هیله لرم چې تاسو درنو او قدرمنو زده کوونکو یو څه معلومات لاسته راوړي اوسېږي او یو څه پوسي اوسېږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو ستاسو د نن ورځې د کورنۍ دندې په هکله بحث ولرو. خوشحال قدرمنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې د لوست کورنۍ دنده چې ده دوه مهم سوالونه دي چې دغه سوالونه به تاسو په خپلو کتابچو کې له ځانونو سره نوټ کوئ او هر سوال ته به مطابق سبا په خپلو کتابچو کې ورکوئ. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال، د افریقا لویه وچه په کومو اقلیمي سیمو ویشل شوې ده؟ یعنې د افریقا د لویې وچې کومې اقلیمي سیمې باندې ویشل شوې ده، د هغو نومونه واخلئ چې اوس یو ګړی مخکې موږ تاسو یې یادونه وکړه. دویم سوال قدرمنو زده کوونکو، صحرایي اقلیم تشریح کړئ. یعنې د صحرایي اقلیم څخه زموږ تاسو مطلب څه دی؟ نور نو درنو قدرمنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي اوسېږي او په یو څه پوسېږي اوسېږي. تر بل داسې درسه پورې په لوی څښتن تعالی مو سپارم. د الله په مان ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هیله و احترامات می قبول کی قدرمن او ګللی سکون کو زبرشنا غفار یو زربه هم تاسو ټولو درنه زکون په تد در لکم اشاره خلاص پم لسم ټولګي جغرافیا مزمن دوه دریم دوستا هر د چې تاسو ټول قدرمن او ګللی سکون کی برتر او جوړ صحت مند او سړي او د صحت چمه بم پتن وی درنه زکون کو داسې مر تاسو د نن ورځې لوست دریم دوست نو هیله د چې د لوست فایل په شی بو کې له خپل زنا سره خپل کتاب کتابچا او قلمونه ولري. تر څو وکول سي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لزنا قدرمنه او ګلالۍ زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې دریم لوست موضوع د افغانستان د اقلیم اړوند او همچنان د تودوخې اړوند ده. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمنه او ګلالۍ زده کوونکي د لوست تر پایه پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. البته د یادونې وړ دی، درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست په کتاب کې له درویشتمې صفې نه پیل بیا تر دېرشمې صفې پورې دی. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمنو زده کوونکي له خپلو ځانو سره خپل کتابونه ولري او وکولی سي چې خپل لوست د کتاب روي څخه ولولي. خوشحال قلالۍ زده کوونکو، د لوست پیل په شبو کې لومړی موږ تاسو راګرځو د افغانستان د اقلیم اړوند بحث ولرو. لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو، زموږ ګران هیواد افغانستان یو له هغو هیوادونو له جملو څخه دی کوم چې د آسیا په زړه کې موقعیت لري او افغانستان یو د 15,000 کیلومتره مربع مساحت لري. نو موږ تاسو ویلی شو چې د افغانستان اقلیمي سیمې چې دي د لمر د وړانګو د زاویې له طرفه څخه په مختلفو برخو باندې ویشل شوي دي او په هر موسم کې مختلف ډوله هوا لري. چې کچېرې موږ تاسو سیاري شکل ته متوجه اوسېږو یا هم د افغانستان جغرافي موقعیت ته متوجه اوسېږو، نو افغانستان یو له هغو هیوادونو له جملو څخه دی چې شاوخوا چارچاپېره د وچ په واسطه سره راچاپېره شوی دي او وچ اقلیم لرونکي هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي. چې د لمر د وړانګو زاویه په افغانستان کې د لمر وړانګې په بېلابېلو موسمونو کې په بېلابېلو زاویو ورباندې تکیږي. دا هر موسم کې دغه د وړانګو زاویې چې دي په بیلابیلو درجو کې د افغانستان پر خاوره باندې واردېږي. چې د چونګاش د میاشتې په لومړۍ نیټه کې هوا ډېره زیاته توده وي، چې موږ او تاسو د چونګاش میاشتې د دوبي لومړنۍ میاشت ته ویل کېږي، چې د دوبي موسم د چونګاش په میاشت کې پیل کېږي او هوا په هغه وخت کې ډېره زیاته توده او ګرمه وي. د اوړي په موسم کې بیا چې د میاشتې او تلې میاشتې د هوا پکښې کې معتدلې وي، چې موږ تاسو منی موسم ورته وایو، او د هغه څخه وروسته بله چې دی هغه په خپله ژمنی موسم دی، چې د ژمي په موسم کې هوا لږ څه یخ وي خو د پسرلي په موسم کې هوا ډېره ښایسته او نرمه هوا وي. نو له دې عمله څخه زموږ په ګران هېواد افغانستان کې مختلف ډوله اقلیمي سیمې موجودې دي، چې د دغه بل لامل چې دی چې د افغانستان پر اقلیم باندې ستره اغیزه لري، هغه په خپله د عرض البلدونو دایرې دي. لکه څنګه چې افغانستان د شمالي نیوش درجو او دیشو درجو او اته دیشو درجو تر څنګ د یو دیشو درجو عرض البلدونو ترمنځ موقعیت لري، نو کله چې د لمر وړانګې د استوا پر کاشه باندې په عمومي او دي توګه باندې ولګیږي، نو د افغانستان په سویل کې د لمر وړانګې د شپږ درجو او دیشو د کیکو په جریان کې په شمال کې د یو 15 درجو او د نیوش درجو د دیکو په میلان باندې سره لګیږي، چې دلته د افغانستان د هوا د حرارت درجه زیاتیږي. او د دې ترڅنګ که درمنو زده کوونکو د لوړ او ټیټ فشار یو بل لامل چې دی هغه پخپله لوړ او ټیټ فشار دی چې د یوې سیمې پر جوي اقلیم حالت باندې ستره اغیزه لوبوي. چې موږ تاسو ویلی سو کله چې د ایسلین د چاپو په خوا کې ټیټ فشار رامنځته سي نو لندبل لرونکې هوا ټاکلې کتله لویدیځ او شمال لویدیځ څخه افغانستان ته ننوځي. نو دلته چې دغه کله هوا داخل سوله پر دوی باندې چې کله دغه د لمر وړانګې وارد سپلې ټیټ فشار باندې رامنځته سو نو دلته دغه هوا چې ده دغه د هوایي کتله چې ده د افغانستان ته ننوځي او د واورې او اورښت لامل ګرځي. یا هم د سایبریا لوړ فشار چې په ژمي کې د واورې د ورېدو لامل ګرځي او د هندوکش د غرونو لړۍ یې په واورو باندې پټیږي او وروسته په کنګل شکل باندې تبدیلیږي. د دې ترڅنګ که درمنو زده کوونکو د هوایي مرتبې او لندبل کتلې چې د کال په بېلابېلو موسمونو کې چې پسرلی منی دوبی او ژمی دي په دغو موسمونو کې په بېلابېلو لورو سره افغانستان ته داخلیږي او دا هم د هیواد پر اقلیم باندې ستره اغیزه لري او بېلابېل اورښتونه پکښې کې رامنځته کیږي چې د هغو له جملو څخه واورې بارانونه موجود دي. لوړې سطحې چې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې دي پر دغو لوړو سطحو کې زموږ د هېواد پر اقلیم باندې یو بل اغېزمن لرونکی لامل دی چې د افغانستان یو غرنی هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو ځکه لوړې غرنۍ سیمې لري چې لوړې واورو لرونکو سیمو په نامه سره یادېږي او دغه په هغو لوړو سیمو کې همیشه هوا ډېره زیاته سړه وي او سوړ اقلیم لرونکو سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي. له بلې خوا څخه بیا ټیټې پرتې سیمې چې دي یو څه توده هوا لري ځکه مر د تودوخې حرارت درجه پکې زیاته وي خو د غرونو لړۍ چې لوري چې ویدي هغه د هېواد پر اقلیم باندې مهمه اغیزه لرونکې سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې سوړ اقلیم لري او هوایي طوفانونه یو بل لامل دی چې په دې وختونو کې د افغانستان پر اقلیم باندې ستره اغیزه کوي او د هغه د مهمو اقلیمي سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي. هم چې نن درنو زده کوونکو تر دې دم پورې موږ او تاسو د افغانستان د اقلیمي سیمو په هکله معلومات ولوستله چې مختلفې اقلیمي سیمې مو وپېژندلې چې هغه سیمې چې لوړې وي هغه غرنۍ سیمې دي او لوړې څوکې لري نو سوړ اقلیم لري او هغه سیمې چې ټیټې دي هغوی سیمې چې دي دشتې او صحراګانې او بیدیاوې دي چې هغوی کې اقلیم همیشه تود وي او د هر موسم په تبدیل او تغیر سره د هوا کې تغیرات راځي چې پسرلی منی دوبی او ژمی دي. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پورې موږ او تاسو د دې په هکله معلومات لاسته راوړل. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ او تاسو به د افغانستان د تودوخې یا هم د حرارت درجې اړوند بحث ولرو چې موږ او تاسو به ولولو چې په افغانستان کې د تودوخې د حرارت درجه تر کومه کچه پورې ده. خو ژو ګلالۍ زده کوونکو لمر د رڼا او انرژي او د تودوخې یو لویه منبع یا هم سرچینه ده چې خالق تعالی په اراده سره منځته راغلې ده. یعنې د الله تعالی جل جلاله په خلقت کې د تلاف په خپلو کائناتو کې دغه انرژي یا هم دغه سرچینه د تودوخې کومه سرچینه چې دغه رڼا یا هم انرژي یې رامنځته کړې ده. که چیرې موږ او تاسو د لمر ځلاند شکل ته وګورو د لیږ څخه موږ او تاسو ته ډېر ښکلی او تود معلومیږي. خو کله چې که چیرې موږ او تاسو دې جوړښت ته وګورو لمر چې دي د ځمکې په پرتله باندې څو زره ځله غټ دی یا هم په میلیاردونو ځله غټ دی. یعنې که چیرې موږ او تاسو عمومي ووایو د سترپوهانو له نظره څخه د لمر جوړښت دي د ځمکې په مقابل کې ځمکه د لمر په مقابل کې د یو کوچني ټکي په اندازه سره ده. یعنې د لمر غټوالی دومره غټ دی دومره غټ دی چې حتی ځمکه د لمر په وړاندې باندې د یو کوچني ټکي په اندازه سره ده. نو الله تعالی دغه الهي نعمت موږ او تاسو د ټولو په برخه کړی دی او تودوخه د دغه لمر له کبله څخه رامنځته کړې ده چې مختلفې انرژي په کړې کې موجود دي. د دې تر څنګ رڼا او روښنايي هم د لمر د تودوخې له امله څخه رامنځته کیږي. موږ ویلی سو چې تودوخه په افغانستان کې په مختلفو سیمو کې په مختلفو شکلونو سره ده. خو تودوخه چې د هیواد او سیمې په کولاده انصر دی د ځمکې یو طبیعي ځانګړتیا ده چې د لمر د وړانګو تر پریوتلو له امله څخه رامنځته کیږي او د تودوخې معنا ورکوي کوم چې د حرارت د ساتګرۍ درجې ورسته بلې پورته کیږي. نو موږ ویلی سو که چیرې موږ او تاسو په غور سره متوجه واوسیږو نور جوي عنصر د وخت په ترڅ کې د لبلواړي د کال د موسمونو او ورځو بلدونو د دایرو له مخې څخه د ډیرو بدلونونو سره مخامخ کیږي چې په افغانستان کې د شمالي ارض البلدونو د 90 درجو او دیش د دکو او اته دیش درجه او یو دیش د کیکو ترمنځ پراته دي. یعنی د 90 درجو څخه پیل به تر اته دیش د کیکو پورې یو ارزل بلد او همچنند اته جیشو درجو سخه پل بیا تر یو جیشو دکی کو پوری بل ارزل بلد موقعیت لری. که چیری مور افتاسو در افغانستان پاسی ویل که در مر رنگ و میلان یا هم هاگ میلان چه پر مر رنگ واریدوی دشپیتو درجو او دیشو درجو دکی وو سیجی دشت دکی وو سیر نو پا شمال که یه اصغری میلان یو پینزوست درجو تر سیجی او چی یو پینزوست درجو او نیوشت دکو تر رسیجی. چی دغه موضوع بیا بیرت په خپل ځان باندې د یوې سیمې د اقلیمي وضعیت په ټاکلو او تثبیت کولو کې ستره اغیزه لري او موږ او تاسو کولی سو چې هغه اقلیمي او همچنان د هغه د سیمې د اقلیم آب و هوا او همچنان د دې ترڅنګ د هغه د حرارت درجې په هکړه معلومات ترلاسه کړو. همدارنګه افغانستان د غرنیو هیوادونو له ډلو څخه شمېرل کېږي چې ډېر لوړې لري. له همدې کبله څخه د تودوخې بدلون د سیمو د لوړو لوړوالي له مخې څخه د دغه هیواد په جوي وضعیت باندې او همچنان د نورو پکتورونو په پرتله باندې زیات اغیزمن دي چې په غرنیو سیمو کې تودوخه له لوړې سره سرچپه رابطه او اړیکه لري چې د دې معنا دا ده چې څومره چې موږ پورته ځو هغومره تودوخه کمیږي خو اورښت زیاتیږي. یعنې هر څومره چې موږ او تاسو لوړو جګو سیمو ته ځو هغومره تودوخه کمیږي او اورښت پکې زیاتیږي. لکه مکه چې موږ او تاسو ولوستله په ټیټو سیمو کې د تودوخې درجه زیاته وي خو په لوړو سیمو کې د تودوخې درجه کمه وي او په هغه کې اورښت په زیاته کچه سره وي او د غرونو په څوکو کې کنګل واورې هم موجودې دي. نو درنو زده کوونکو تر دې دمه پورې موږ او تاسو د تودوخې په هکله معلومات لاسته راوړل. اوس هم د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د هیواد په ځینو سیمو کې د تودوخې لوړه او ټیټې درجې په هکله معلومات ولرو چې جدول کې موږ او تاسو ته په کتاب کې یو جدول راکړی دی چې په دغه جدول کې موږ او تاسو کولی سو د افغانستان د ځینو سیمو د تودوخې او لوړ او ټیټ فشار په هکله معلومات لاسته راوړو. جدول ته متوجه اوسئ چې درنو زده کوونکو په دې جدول کې موږ او تاسو ته شمېره راکړې ده او همچنان د دې ترڅنګ موږ او تاسو ته ځای یا هم سیمه د سمندر له کچې څخه لوړوالي د تودوخې درجه او لږ تودوخې دی موږ او تاسو ته په نښه کړې دي. چې لومړی شمالي سالنګ دی چې شمالي سالنګ په خپله د 3350 متره د سمندر له کچې څخه لوړوالي لري چې د تودوخې درجه یې 3.4 درجه سانتي ګراید ته رسیږي او لږ تودوخې درجه یې 1.1 سانتي ګراید درجه ته رسیږي. دویمه سیمه چې د درنو زده کوونکو د کابل هوایي ډګر دی چې د سمندر د کچې څخه یې لوړوالي 3.3 متره دی او ډېره تودوخه درجه یې چې د ډېره تودوخه چې ده په هغه په خپله 15.1 د سانتي ګرید درجه ده او لږ تودوخه چې ده د 8 سانتي ګرید درجه ته رسیږي. دریمه سیمه چې ده د شبرغان سیمه ده چې هغه په خپله 360 متره د سمندر له سطحې څخه لوړوالی لري او همچنان دغه چې ده د 3.8 سانتي ګرید ډېره تودوخه درجه پکې موجوده ده خو لږ تودوخه یې د 1.8 سانتي ګرید درجو کې موقعیت لري. همچنان درنو زده کوونکو له بلې خوا څخه که چیرې موږ او تاسو د افغانستان جغرافیې موقعیت ته متوجه اوسېږو نو افغانستان یو له هغو هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې له څلورو خواوو څخه وچې رانغار کړي دي او له همدې کبله څخه وچ اقلیم لرونکو سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي چې وچ اقلیم لري. نو دا هم باید زموږ او ستاسو په یاد واوسېږي چې د زیاتو غرونو د شتهوالي له کبله څخه پکښې کې د شپې او ورځې او میاشت او کلونو ترمنځ د تودوخې توپیر زیات دی. پکښې کې ځکه دا افغانستان چې دی یو غرنیو هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې زیات شمېر غرونه پکښې موجود دي چې موږ او تاسو په اووم ټولګي کې د افغانستان د غرونو په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړل. چې په دې خاطر سره د تودوخې دغه توپیر د یوې سیمې د وچ اقلیم ځانګړتیا ده. نو له دې کبله څخه له همدې عمله څخه یې په ژمي کې هوا سړه او په اوړي کې یې هوا توده وي. قدرمنو زده کوونکو خدای دې وکړي چې تاسو ټول خواږه زده کوونکي د افغانستان د اقلیمي سیمو او تودوخې په هکله معلومات لاسته راوړي اوسېږي او په یو څه پوسېږي اوسېږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې دوې پوښتنې مې تاسو ټولو قدرمنو زده کوونکو ته چمتو کړې دي. هر پوښتنې ته به مطابق ځواب ورکوئ او وروسته به یې په خپلو کتابچو کې لیکئ. خو زده کوونکو راځو د پښتنو په ډول باندې لومړنۍ پوښتنه د افغانستان د اقلیم آب و هوا په حق خپل معلومات وایست. دویم سوال د افغانستان هیواد د تودوخې د حرارت درجه تشریح کړي، یعنی د حرارت درجه څه ډول ده په افغانستان کې. نور نو قدرمنو او ګلالي زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځای پر ووخت. د دې وکړي چې تاسو یو څه زده کړي واوسیږي او پیسې پوسي واوسیږي تر بل داسې درسه پرې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم. د لا په مان ښه وخت ولرئ.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00420 2 3 1 1.